خبر نسان کی د سحر لس بجې سوی. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده. د وریا حمل یو لسمه د مارچ یو دیرشمه. د دې خبرونه ډیره برخه نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام ته بیل سوی ده. که وخت وو ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې یو شمیر ښځې چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي اوسي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندې سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پلچک چوبی سیمه کې غر شویدلی دی. په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مخدوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي. د ملګری ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو دروژدو کسانو د تداوی لپاره له څلورشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړې دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو دروژد دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي لکبل درمل او نور ضروری شین نموندل کیږي. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روژدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوي زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې 5500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګری ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیره عائشه غوس وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوس پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسأله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 1.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ پرون پنجشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزی بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط سویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر بانډونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمني ضبط سوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبه پر ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنجشنبه له بایراموف سره په تل ابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. بیا هم پرونی ته ښه راغلاست. ورزو در پرونو برخې ته یو شمیر ښځې چې طالبانو یې طلاق لغوه کړي اوس پټي اوسي. فرانس پرس خبری اژانس له یو شمیر دا ډول ښځو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خاوندان یې نشیان وو یا یې نفقه نسوی ورته برابرولی یا یې له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و خو اوس په دې خاطر پټي دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ رسپانې هم په دې اړه راپور خپور کړی و خو طالبانو د واشنگټن پوسټ دا راپور رد کړی و. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د فسخه کېدو او بیا نکاح وحک د محکمو دی. تفصیل په دې راپور کې.
د مربې په مستعار نوم یو شزه چې تاو تریخواله ورسره شوی او پخوانی میړه یې غاښونه ورمات کړي وو. وروسته له دې چې ورته وویل شول چې طلاق یې بیرته اخیستل شوی، له خپلو اتو ماشومانو سره پټه اوسي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې وروسته له دې چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، د مربې میړه ادعا وکړه چې دی مجبوره کړی شوی و چې مربې ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړي ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مروې ته امر وکړي چې له ده سره بیرته یو ځای شي. مروې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دې او لوڼو یې همغه ورځ ډېر وژړل. مروه وروسته له خپلو 5 لوڼو او 2 زامنو سره سلګونه کیلومتره لرې د خپلوانو کور ته وتښتېده. یو شمېر وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو په راوروسته میاشتو کې څو ښځو ویلي وو کله چې د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق یې لغوه شوی، بیرته خپلو پخوانیو میړونو ته وسپارل شوې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په تېر حکومت میاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوي دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوي عنایت الله په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
قبیل پرز یو ځای بعضې نافرمانه ښځې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلي طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شرعي ثبوت ونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی که اول خاوند د دعوې په صورت کې خپل حق ثابت کړي نو ښځه د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې د سنا په نوم د یوې بلې ښځې کیسه هم راخیستل شوې ده. دا 15 کلنه وه چې د تره زوی ته چې تر دې 10 کاله مشر و ورکړل شوه. سنا چې اوس پټه اوسي وایي چې که به یې ماشوم ژړل یا به خواړه ښه نو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د یوې پروژې په مرسته په محکمه کې له خپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ورخراب کړ. دا له دې کبله پخوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداری ورکړی شوی و چې څلور لونې به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لونې نورو کسانو ته په نامه کړې، سنا او اولادونه یې وتښتېدل ځکه چې لونه یې ویلي وو چې ځانونه وژني. دې له تیښتې وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یوه خونه یې لرله ومونده. سنا وایي هر کله چې دروازه وټکول شي ډارېږي چې میړه به یې وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
کابل کې یو شمېر آنلاین پلورونکي وایي چې په وروستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګه سوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې ترې د هیڅ ډول جنس د اخیستو غوښتنه نه ده سوې. په وروستیو کې په افغانستان کې په آنلاین ډول د شیانو د خرڅولو بازار تود سوی و.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2016 کال کې د زرو ډالرو په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانېدلی و چې خپله پانګه 10,000 ډالرو ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغېزمن کړي، د دوی کار هم پیکه شوی دی.
دو سالا والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خورا ښه و. دا چې پلور و نو پیسې هم لاسته راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدي په حساب درته ووایم، آنلاین سوداګري 50% راښکته شوې. له پخوانۍ پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 5 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس محل خلق د آنلاین پیرودلو طرفدار ندی. خلق بازار ترازی تو کی ګوري، هر هغه څه چې اړتیا لري په ارزان بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولې پانګونې بندي شوې دي او بازار ورستر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیف‌تر شده رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمېر پیرودونکي وایي چې د کار عواید د کموالي له امله نش کولی خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولی.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لاره تگلوس به مخبله دند لاله سوار کرده اوست پا کور نستیم. زمان اقتصادی وزید خنه دی در تیوار شان نشما خستله. لبدا مرغه دی دیر کورانه اقتصادی کچه دیر چیتا شویده دوی دی پیرو دلو توان نلری.
دا چی دی طالبان دی حکومت دی سنه و او سوداگره وزارت دی آنلاین بازار دی بیرت خکی دو لپار چه پلان لری و مغختل چی دیاد وزارت لوایند عبدالسلام جواد سخی و پختو خواغ لجمن سراسر زواب را نکر. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یواله نوې لار وسخه چې د جمهوری نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغو پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو ته ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر خپل سر توقفونو په اړه خبرې کوو. په دې ورستیو کې د شوزو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان شوزو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لونی تعلیم وکړي. د راتلونکي لپاره شوزي څه حل لارې وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقفونه هم ودرېږي. د خبرونې په پیل کې ستاسو پام یو راپور ته اړوم او وروسته به له خپلو میلمنو سره پر موضوع خبرې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د باشعوره ټولنې په بدن خپل وروستي ګزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقونو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علي عزیزي، نرګس سادات او الهي د لاورزی تریتم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورستر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پوهنتون مخکینی استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کده، خو طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې څلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله ده. دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر الزام ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت دپاره، د ښې راتلونکي دپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
دی غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علي عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورزی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادعا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
تاسې د ازادي راډیو نور بستی خپرونه اورئ. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوژی امیل میلمنی دي. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. ټولو ته شرغ لاست وایم. لومړی پوښتنه به اغلی اوژی امیل له تاسو څخه وکړم، تاسې د هغو خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې، او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونې تعلیم وکړي، د دوی نیول زیات سوي دي، تاسې دغه ته په څه توګه ګوري، څه فکر کوئ چې دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته د نو خویندو ته چې په بحث کې ګډون لري ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ولا یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنې، دا رقم نیونې، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حقوق دپاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنګ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیز شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي، تریتم کېږي، نیول کېږي، پناه کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک یې پوښتنه هم نه کوي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنې غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرات نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښایي. د ټولو هیله هم داده دا کدا حالت دوام وکړي، دوی یو نسل له منځه یوړه، یو نسل به فلج شي، بل اخره دا ټولنې دا درد به ډیر وروسته به خلک احساس کړي چې دا څومره دې ټولنې د پاره تاوان رسې، یو موږ د تمدن د کاروان نه څو نشاته وغورځولو او د نابودۍ او د جهالت کندې ته یې ورنږدې کړلو. یعنی افغانان ټول هیلمند و چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم و که نه و، دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو و. دې وطن کې چې اوسېدلي دي هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري، معلومداره خبره ده چې د هغوی ژوند، د هغوی آینده به تباه او برباد شي. هیڅ مور و پلار دا هیله نه لري چې اولادونه یې آینده یې له منځه لاړ شي او په ترنګمی کې ژوند وکړي په تکلیفونو کې. ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري، او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه آغلی امیل زبیرت تاسو ته راځم. آغلی قمر نیازی زستا څخه پوښتنه کوم، تاسو د آغلی امیل خبرې واورېدلې؟ دوی وویل چې هغه کسان چې د حق حقونو لپاره مبارزه کوي نیول کیږي. دوی دا خبره د اندېښنې وړ وبلل او ویل چې یو نسل به د افغانستان فالسي، خو شای طالبان له دوی سره موافق نه وي. تاسو په دې برخه کې څه اندېښنه لرئ چې د زده کړو فعالین چې نیول کیږي راتلونکی څه ډول ویني تاسو د زده کړو او د فعالانو؟
السلام علیکم ورحمت الله، هیله ده چې ښه ورځ ولرئ تاسو ته او د مجلس ګډونوالو ته او همچنان د ازادي راډیو ټول مینوالو ته نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راسم چې موږ کلونه کلونه دا قرباني ورکړی. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب خونځی د انجونو پر مخ خلاص سو، خزینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو او مونږ شاته وغورځولو. د ملا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم هم ناپوه خلک یې راپورته کړل او بالاخره د مکاتبو دروازې د انجونو پر مخ بندې کړلې، سفرونه یې بند کړل. دغسې یو ستر ناورین یې راوړله چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادیږي چې زه تحلیل لرم، چې زه مطالعه لرم، پسې راتېرسه دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو. د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم، دغه سیاف هم، دغه ګلبدین حکمتیار هم، دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود چې دوی مجاهدین صاحبانو، دوی راکټونه په مکتبو غورځول، انجونو ته یې دا اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ شي، په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته انجونې ولاړ نه سي. د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو. بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بېخي ګرسره یې ټول مکاتب یې بند کړل، د نارینه او د ښځینهو پر مخ باندې درسونه بند سو، هغه را دوره خو تیره سوله. بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څلک زره د علم په ارزښت پوسول، یو څلک زره خلک مشورې سوله، یو څه خلک دانا سوله، یو څه خلک مو په دې پوسول د علم په ارزښت پوسول چې نړۍ پرمختګ کړی د نن د علم او پوهې پر مټ دی. موږ ته اسلام دا دا تاکید را باندې کړی دی، یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسو نور ادیانو ته احترام وکړئ، خپل دین ته خدمت وکړئ. متاسفانه موږ کفار وینو چې ټولو ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي او هیڅ نفرت دیني نه کوي، مګر موږ چې مسلمانان موږ د ټولو ادیانو دپاره تنفر لرو. ولې په څه تناسب باندې دا تنفر په موږ کې پیدا شوی دی؟ ولې موږ دا اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو، تعلیم یافته سو، هغه منو د کفري دغه ته واوړي؟ ولې اوړي؟ په څه دلیل اوړي؟ دغه منطق ولې نه لري؟ اوس بیا هغه دوره را سربېره سوله، بیا مونږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو. د سیمنه ده چې یو لس کاله یا شل کاله به موږ شاته غورځېدلو، نیمایي پیړۍ موږ شاته غورځول سوي یو. همدا اوس چې دومره موږ په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو کې، هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پیړۍ موږ شاته وغورځېږو، هغوی مبارزه کوي، هغوی کار کوي، هغوی ږغ اوچتوي، هغه ته له منځه وړي، هغه په داسې مرموز ډول باندې له منځه وړي چې څوک یې پوښتنه نه سي کولای د ویرې. بیا یې بندي کوي، تهدیدیې، فشار ورباندې راوړي، کورنۍ باندې فشار راوړي. یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو، اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودله، اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړي. نو ولې نن طالب د هغه فقط دغه لپاره چې د علم او روشنایی لپاره کار کړی، په دې خاطر یې محکومی نه نه بندي کړی ده، نن سزا ورته ورکوي، نن یې محکومی په دې نوم په هغه نوم یې تورنوي. دا خو موږ جوته ده چې موږ پیړۍ پیړۍ موږ شاته غورځي، د علم او د معرفت څخه مو لیرې کوي، چې دا ستر ناورین دی. زموږ د اوس هغه تشویشونه، هغه زموږ پریشانۍ، هغه زموږ فریادونه چې راوچتیږي، په دغه دلیل کیږي چې موږ خپله اصلا تر فشار لاندې یو. چې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه، پوهنتون دې بند کړه، بیا دې دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله، بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله وسي ودې ویل چې تر امر ثانی پورې ماتال یو. بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي، هغه هم سرکوبه یې. دا څه رنګ دورین ده؟ دا څه رقم اقتدار ده دا خلق تغواری دا بخی گر سرد خلق تشویشونه پیدا کردی
من نه آقای نیازی زبرت تاس ترازم آقای دنیا صافی تاسی دا آقای نیازی خبری هم واره دلی دا آقای امیل هم دوی وویل چه افغانانو پهر دوره که قربانی ور کرده دا آقای نیازی وویل چه خلک چې د رنجونو د زده کړو فعالین دی یوازې په دې ګناه نیول کېږي چې دوی د رنجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي. تاسو په څه نظر یاست چې دغه خلک ولې نیول کېږي دا د رنجونو د زده کړو لپاره چې فعالیت کوي او خلکو ته وایي چې خپل رنجونی ښوونځي ته ولېږي؟ ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته ملالجان او
ټولو اوریدونکو ته. دا د یازی صاحب هغه یازی صاحب او بل خوره کې نوم هي څنګه نه دوار خبرې تایید کوم به څنګه مرسته چې مو په دا دونه کلونه کې مخکې لاغه کې به هغه نور د تاریخ کې څه وکړ چې په هغه دوستان په وخت و نور او بل په جمهوریت وخت موږ دونه په سختي د ارزښت په علم د موږ خلک لږ پوس او ما خلک زده کړل تاثیر وکړ په شکل دا هغه شل کار خپل ځان ته یو شخصیت یو خپل ځان یو شخصیت جوړ کړ ترڅو چې خپل وطن ته خدمت وکړي. مګر دا زما په نظر دا اوله ځان نه ده چې په افغانستان کې داسې وضعیت راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشعل او روسیه مطیع الله ویسا همداسې نور کله چې د وطن په لارې کې او د حقیقت په لارې کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي تحصیل کوي د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم نو تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آگاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د هغه د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه وکړي خپل وطن ته خپل جامعه ته خپل کورنۍ ته دا دوی نه پریدي چې دوی ستونزه ولی د هغه څوک چې د علم سره مینه لري غواړي چې خدمت وکړي ولی دوی سره دښمني لري. زموږ په هیواد کې حقیقت وایل خپل حق وغوښتل د تحصیل حق وغوښتل یا همداسې نور کارونه چې که ښځینه وکړي که نارینه وکړي د دې د طالبانو حکومت خوانه سرکوب کېږي هغه نه پریږدي. د دوی ستونزه دا دي چې نه غواړي افغانستان لکه نور هیوادونه غوندې پرمختګ وکړي او غواړي لکه مخکې چې په کالونه کې په قرنها کې همداسې د تاریخي او په بدبختی روانه و اوس غواړي اوس هم همداسې اوسي. ولې دوی خپل ځانه په هغه نه کوي چې زمونږ هیواد په دغه وضعیت په داسې بدبختي وضعیت اوس هم قرار شتون لري که داسې وضعیت جریان واوسي په همداسې به تر اخره په کلونه همداسې بې پاتې کېږي. د امارات ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آګاسي مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونې دي د خپل حق نه آګاسي او خپل هیواد ته خدمت وکړي دا نه غواړي چې دوی حقیقت برملا شي چې دوی اصلي چهره چې نورو جهانیان ته ښکاره شي چې طالبان هماغه شرکت مخ طالبان دي چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بېخي دښمني لري. د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري چې هغې ښځینه خدای پیدا کړي او هغه ته هم حق ورکړی ده که په هر شي په هر شي چې واوسي که په اجتماع واوسي جامعه فرهنګي سیاسي اقتصادي مګر موږ چې ګورو په طالبانو اصلا دا دونه حق خزینه ته نه دی ورکړي که هغه زمونږ تحصیل کړه او قدر خزینه امو هغه لاړ بهر ته ولاړ اوس هم هغه نور لږ ښهسته هغه په سرکو کول زنداني کول او که غواړي غږ وباسي هغه نه پرېږدي. نو دوی څه غواړي د خزینه نه
مننه آغلی صافی زبرت تاسو ته راځم. آغلی لطیفه خورم وردک صاحب تاسو څخه هم مننه چې له موږ سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. تاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات شوي دي تاسو دغه ته په څه نظر ګورئ چې په افغانستان کې هغه خلک چې د ښځو د تعلیم لپاره فعالیت کوي د هغو نیول ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله له چې ټول جوړ او روغ اوسئ مننه. دا ډېر د افسوس او د تاسف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنی د خلاف کار دی چې د یو کور لور او خور دانیول کیږي په زندانونو کې یوازې اچول کیږي، نو دا په کوم قانون په کوم حق د خلکو خور او لور دوی نیسي؟ کله چې دوی د حق ناره وهي، کله چې دوی د حجاب او د اسلام، نو په اسلام کې دا شته کله چې دوی وایي چې محرم، نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی؟ او په کومه ګناه؟ آیا د خپل حق غوښتل د دې خوار ملت دپاره یو کار کول آیا دا ګناه ده؟ د نجونو د تحصیل دپاره غوښتنه آیا دا ګناه ده؟ په دې ګناه په دې جرم مظلومه ښځه، نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ، چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده. نو دوی په دې نه پوهېږي، دا د دین او اسلام باور په خدای وکړئ چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو، موږ ډېر ځورولي یو، بس دي نور دا ظلم او زور دی الله د دوی نه واخلي. او دوی هم په دې نه پوهېږي، دوی د الله پر ازادي دوی کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي. د افسوس ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی، نو موږ د چا نه ګیله وکړو، موږ چا ته فریاد وکړو؟ دا خوارې نجونې دا نور څه وکړي؟ چا ته فریاد اوچت کړي؟ چا ته یې ووایي د چا نه یې وغواړي؟ نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه، چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس بوږدي، د هغو نه خپل حق وغواړي. ولې ستاسو نه دي ده؟ دا خو ستاسو خور او لور، ستاسو مور، ستاسو دوی ولې دومره محتاج کړي دي چې دوی د بیګانه ونه، دوی د ملګرو ملتونو نه وي چې زموږ حق راکړي؟ ولې دا زموږ وطن نه دی؟ موږ په دې کې نه یو پیدا شوي، موږ مسلمانان نه یو. نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ، نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د نجونو ورکئ. د کار حق هم لري، د تحصیل حق هم لري. هغه خواري ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کیږي، د هغو په حال یو الله خبر دی. ولې دا ظلم نه دی؟ او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی. زه د ټولو خپل وطنوالو نه دا غواړم، د نارینه او ښځینهو نه، چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، خپل د حق آواز هم اوچت کړئ. نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کېږي، خپل حق ترې وغواړئ، دا ګناه نه ده. نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي، ولې د هغوی حق نه ضایع کېږي؟ هغو ته ډېره سخته شکنجه ورکول کېږي. نو راشئ چې لاس یو کړو، خپل حق ترې وغواړو. خو دا یوازې زموږ مربوط نه کېږي که د افغانستان نارینه دا خیال یې کړی وي چې دا زموږ مربوط کېږي، نه. نو د دې دغه ټول ضرر یې تاسو ته، زموږ ورونو ته، زموږ پلارونو ته، زموږ خاوندانو ته هم رسیږي. دا داسې نه ده چې یوازې دا ظلم په موږ باندې خو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ. کله چې مظاهره وي، نو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، زموږ د حق نه دفاع وکړئ. ولې موږ د دې وطن نه یو؟ نو بس دا به چا ته ووایئ؟ دا خپل آواز، دا زموږ آواز به څوک واوري؟ نو دا زموږ خپل شرعي حق دی. انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي، بې ځایه خبرې، دا بې ځایه خبرې نه دي. یوازې خپل حق هم غوښتلی دی، انتقاد هم ورباندې کړی دی، سالم انتقاد دی. غوښتنه هم ترې کړې ده، الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ. څوک هم چې حق نه درکوي، په زور یې ترې وغواړئ. نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو. خو آخره خبر به زما دا وي چې که په زور وي، که په رضا وي، که په شکنجه وي، زه به د دو خپل خویندو، د دې خپل مور په خوا کې زه تر آخره حده پورې ودرېږم. ولو که زندان وي، هغه که شکنجه وي، که هر څه وي، زه به دوی سره تیر کړم. خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي، خپل کرم دی وکړي چې دوی اصلاح شي. که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي، نو د دوی دا حکمداري به هم د شکست سره مواجه وي. نو د خوست په غونډه کې تاسو به هم اورېدلي وي چې په خپله حقاني صاحب ووي چې تاسو د خلک مه ځوروئ، نور د خلکو نه امتحان مه اخلئ، نور د خپلو په حرص پیسو پسې موټرو پسې مه ځئ، د خلکو ته کار وکړئ. د خلکو ته حکمداري په کار ده، د خلکو ته کار په کار دی، د هر لحاظه. هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی، دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي، دلته د اقتصاد یو مشکل دی، د تعلیم بل مشکل دی، د امنیت بل مشکل دی. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه لپاره راغلي، آخر ته غواړي څه؟
مننه آغلې وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغو کسانو نیول چې د شوزو د تعلیم لپاره کار کوي. اغلی اوجی امیل ویل چې دوی مبارزه کوي، دا فعالین مبارزه کوي او د دوی نیول کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. او همداراز اغلی نیازی ویل چې په افغانانو په هر دوره کې قرباني ورکړې ده. اغلی صافی ویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، الحمد لله کبل هغه فعالین نیست چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي. او اغلی ورده کویل چې د هغو فعالینو چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي له تیارو سره مخامخ کړي. تاسو ټول په دې نظر یاست، اما کېدای شي طالبان بل څه ویل غواړي. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس عطا الله ویسا چې نیول سوی وو، وبخشي متی الله ویسا چې نیول سوی وو، د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاندی د مشته دا ډول ویل.
اول خدای خبر باید وکړو، نظام او حکومت قوانین لري، ځان ته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري، او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي، معلومات ورکړلی شي. دا په ټولو هیوادونو کې یو معمول ده، کومه نوې خبره هم نه ده او ډېره لویه خبره هم نه ده. بل موضوع دا ده چې ویسا چې نیول شوی د غسره زور ساتی نه ده شوی، په عادي ډول نیول شوی ده او په عادي ډول ساتل کېږي. صرف د دې د غیر قانوني اقداماتو په اړه پلټنې ځینې کېږي چې ده درلودل، د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویل چې مقامات په جریان کې واچي، ځینې اقدامات یې درلودل سپارونکي بلل شوي دي. نو په هغو وجه باندې څړون دپاره توقیف شوی، نور کومه ستونزه نشته. دا د حکومتونو حق وي چې د مشتبه اشخاصو پلټنه وکړي.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واوریدی چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي رادیو سره خبرې کړې وي. اغلی امیل، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې، دوی ویل چې د ویسا نیول کېدن دومره لوی خبره نه ده.
خبره ده، دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیسلي ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی، انساني حق دی، بنیادی حق دی، دغه لپاره د غږ پورته کړی. دا کوم جرم دی، کوم قتل دی، څه دی، دا حکومت ته کوم ضرر دی؟ حکومت دې ورته ووایي چې دلیل ورته ووایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې. دا خو روا اکونه دپاره غږ پورته کول دا لویه خبره نه ده، بالکل دومره د وحشت خبره ده. دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبرې دپاره ته عادي خبره وایي، ته خلک زندان ته اچي توقیفي بي موجبه، ولی چې تا دا غوښتنه کړې ده د انسانیت د یو ټولنې د انسانیت د جوړېدو لپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي، یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی، تا ته نیول کېږي، ته زندان ته اچول کېږي، ته شکنجه کېږي، ته توقیف کېږي. دا خو خود نو دا د دې لپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نه کړي او خپل د روا حقونو لپاره د عدالت لپاره باید هیڅکله د حرکت وي کې. دا د دې لپاره ده چې خلکو فن واخلي، که تاسو غږ پورته کوئ نو تاسو دپاره به دغه یو کار کېږي. دا د چا د خلکو لپاره یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی، او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا غوښتنې چې تمام ورځ هر یو خپل ناری سوری پورته کوئ دی کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنی هیڅ کلام نه، امرسانی یعنی تر هغو چې مونږ یو دا به نه یي. نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک تېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت ونه کړي. نه، د روا حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي، که زندان وي، که جیل وي، که که د ځان نه تیریدنه وي. زه فکر کوم افغانان باران کینه وي، خیر دی چې په عدم تشدد د لارې نه دوی خپل غږونه پورته کوي، خپل حقونه غواړي، نړیوالې متوجې شي، ودی ګوري چې دا ضرورت ده، دا اړتیا ده، دا د اکسیجن نم زیات اړتیا ده. افغانان دپاره سخته ده چې دا ټولنه آینده یې بالاخره دونه تباه و برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی. نه، دا حق ستانه دی، دا ظلم دی. دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي، کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي. او که کوم بل هدف نه لري او د پردي شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه یي، خو دا واقعاً افغانان ډېر غمجن دي په دې کار. ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو، بیرون تلی نه شي، امکانات نه لري. دلته فقر بیچارګي دونه دې لاس ګریوان کړي دي چې هر څه ترېنه پاتې دي. او هغه یو غږ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي. اولادونه یې پریشان کېږي، کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالات ته څه ټولنه کې موږ ژوند کوو. دلته هېڅ قانون نشته. که قانون وایي چې د مدني حرکتونه باید توقف نه شي او حرکت دپاره باید اجازه وي، نو بیا دا کار نه وشوي، خو قانون نه لرو.
مننه آغلی امیل. آغلی نیازی، تاسې واورېدل آغلی امیل وویل چې په افغانستان کې قانون نسته، خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد وویل چې د قانون له مخې د دا ډول خلکو سره چلند کېږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي.
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسې ولې جهاد وکړه، تاسې ولې مبارزه کوله؟ په دې خاطر چې تاسې دغه شکایت درلودله چې پخوانی نظام یا جمهوریت نظام ولې به که یو څوک په سنت طریقه باندې برابر و، ژره به یې درلودله، پاچ لونګۍ به یې تړلې وه، او د دولت په نظر مشکوک معلومېدله، په داسې ځایو کې ناستې ولاړې کولې، په مسجدو کې د طالبانو سره د هغوی ذهنیتونه یې خرابول، مجالس یې جوړول، هغه به جمهوریت بندي کوله. نو دوی پر هغه به د هغه په خلاف باندې پورته سو، جهاد یې وکړله، غرو ته وختله، کومکونه یې د مسلمانانو څخه وغوښته، د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځېدله. بالاخره چې دوی ویل چې ولې داسې ظلم د چا سره کېږي، خو عزل قیاس ته خپله بېرته هغه تجربه تکراروې، ته بېرته خپله هغه ظلم کوې. ته مخکې تر دې چې که ته قانون لرې، ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خو داسې ده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو، بیا هغه ولاړسه بندي که راس ولاړسه وینسه، مخکې تر هغه ته استخبارات لرې، ته معلومات لرې، ته معلومات وکه، څېړنه یې وکه. ناحق یو سړی ولې دونه بدنامه کوې؟ د دې د ښاغلي ویسا او د دوی هم فکر کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې چې فعالیت لري، د دې نیول ستا قانون نه دی، ستا طریقه کار نه ده، ستا حکومتداري نه ده، بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر ووهه چې مشر یې وبیریږي. ته دې تهدیدیې چې هغه نور چې فعالیتونه کوي هغه هم ټول وبیریږي، چې ولا نه کېږي د دې خلکو سره، هغه د یو فلاني سر پورته کړل، هغه د سرکوبه سو. ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیستې ده، تا طریقه په کار اچولې ده، تا قانون په کار نه ده اچول، تا د قانون څخه استفاده نه ده کړې. په لحاظ د خدای قانون څخه مو بیخي ګر سره مسخرې جوړ کړلې، خدای نه کرده بیخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه د تر ننه ورځ پورې په جنگ کې دي، او همیشه جنگ کوي، او همیشه مسلمانان د ښځو باندې ظلم کوي، ښځو باندې خشونت کوي. که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي چې د ښځو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې، دا بېرته سرکوبه کېږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه. ولې په دې فکر نه کوي چې تاسې اسلام او د اسلام قانون خدای نه کرده د بدنامۍ سره مخه کړله، خلکو ته مو غلط معرفي کړله، ستاسو په خاطر چې تاسې غلط یاستئ خلک مو متنفر کړله د اسلام څخه، د مسلمانۍ څخه. باور وکړئ چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي چې ژره ایشی ده، هم د زور ژره ده، ولاکه خپل په خوښه او په رضا پرېږدي، پرېږدي چې سنت زه خپل په خوښه تطبیق کړم په ځان باندې. ولې ته په زور راباندې تطبیقیې؟ ولې ته په زور باندې زما حقونه اخلي؟ ولې دغه حق نه ورکوې ټولو ته؟ خپله ته ولې یو قانون نه پاسې؟ کړی چې انجونو ته د مکتب دروازې خلاصې کړي، پانتونو کې پانتونو دروازې ورته خلاصې کړي، هر تا وویل چې انجونې درته وویل چې هر رقم قانون چې ته یږدې موږ هغه قانون ته غاړه یږدو، هر رقم ایجاب چې ته وایې موږ هغه ایجاب تطبیقو پر سر باندې. نو ولې په دا وخت ستا دا قانون نه جوړېږي؟ ولې په دا وخت ستا دا قانون نه پلی کېږي که تا جوړ کړی ده؟ قانون ټول شیان پکښې کې نغښتي. داسې نه یې نو چې قانون زما د یو مظلوم دپاره چې ته استفاده هغه مجبوره کوي او ته خپل د ګټې دپاره استفاده ځینې کوي، هغه دپاره قانون لري، او د نورو شیانو دپاره بیا امر ثانی ته ماتلې بیا قانون نه لري. قانون دې بیا چیرته دی نو؟ که ته قانون تطبیقوې او که ته ځپل شوی یې، که تا درد لیدلی ده، که د نایې څخه ته ځورېدلی یې چې ته ناحقه ستا ملګري ستا همسنګران نه حق باندې سوي وو، نو ته ولې نن ناحق برته مغه کار کوې، ناحقه یو څوک بندې کوې، ناحقه یو څوک باندې فشار راوړې؟ دا ذهني فشار یوازې د ویسا دپاره نه ده، د هغوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مبسو کې دي، په سخته حالاتو کې ژوند کوي، هغه پخواني نظامیان چې دي ټول بندیان کړي دي، هغوی په سخته حالاتو کې چې دا اوس قرار لري، دا یوازې پر هغوی باندې فشار نه ده، تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده، تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده، په دې کار باندې په دې عمل کار باندې دي. ځان د نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړی ده چې د نوم څخه د وحشت کېږي، دهشت کېږي، داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دي، دهشت دي، هلته قانون چیرته دی؟
بلی زه بیرته تاسو ته راځم. مننه آغلی وردک. تاسو واورېدل چې آغلی نیازی وویل طالبان د زده کړو فعالان په دې خاطر نیسي چې طرحه خپره کړي او د نورو خلکو جرأت واخلي چې هغوی بیا خپل فعالیت ودروي، خو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې هم واورېدلې. ښاغلی مجاهد وویل چې ښاغلی مطیع الله ویسا پر خپل سر باندې ځینې غونډې درلودې او داس فعالیتونه یې کول چې حکومت ته یې د طالبانو حکومت ته یې په هغه اړه باندې حال نه ورکړي، نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري؟
مننه. خو د ښاغلي مجاهد صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې مجاهد صاحب، ما په خپله مصاحبه کې چې نړۍ ولیدله، نو ما تاسو نه غوښتنه کړې وه چې دا د پوهنتونونو د مکتبونو مسؤلین هر څوک چې دي ما سره د مخامخ شي، ما ته د قناعت بخشه یو جواب راکړي چې تاسو څنګه ده مکتب هم تړلی دی، د نجونو پر مخ پوهنتون هم تړلی دی، د ښځو کار هم منع کړی دی، په کوم دلیل؟ خو بدبخت انا چې تر اوسه پورې ما سره څوک نه دي مخ شوي. او بله، ښاغلی مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي، کوم دی قانون؟ آیا په قانون کې داشته چې او دوی ته زه حیران ورته پدې یم چې آیا دوی د عزت په نوم د حیا په نوم یو څه پیژني او کنه؟ دوی ته د خلکو د خور او د لور د ورور د پلار د نیول زندان ته بول، یعنی دا یو ساده خبره ده، عادي خبره ده، ولی تاسو عزت آبرو نه لرئ؟ تاسو چې وجنې، تاسو د صلحامیز مبارزې په خاطر، یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر، صلحامیزه مظاهره کوي، لاریون کوي، هغه تاسو نیسې په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوي، آیا هغه عزت آبرو نه لري؟ هغه جنې د مخو افغانان یو پښتانه یو، آیا تاسو د هغوی عزت آبرو ته نه ګورئ؟ دا یوه ساده خبره ده، د جنې د ښځه دا خو بیخي پرېږده، د نارینه چې تاسو به آیا هغه عزت نه لري؟ دا یوه کمه خبره ده چې تاسو هغه ونیسه یا په زندانونو کې واچوي او بیا ورته وایي چې نه، دا خو هیڅ یوه عادي خبره ده. ستا په کوم قانون کې شته چې تاسو یو بیګانه نفر هغه که ښځه وي که نارینه وي دا ونیسئ او بوز کومه غونډه؟ نو د دې غونډې دپاره ستاسو نه اجازه واخلي، خو تاسو ته خو یې داسې په کراتو ده تکرار کړې ده چې مکتب خلاص کړئ، پوهنتون خلاص کړئ، تاسو خو ورته غوږ نه دی، مجبوره ده یوه غونډه خو به نیسي. مونږ په خپل منځ کې مونږ نجونې یو، ښځې یو، یوه جلسه نه شو راشي په دې برنامه، آیا لاریون وکړو؟ د کوم ترخي طریقې نه، صلحامیزې طریقې نه مونږ مخکې لاړ شو؟ مونږ یعنی ضرورت نه لرو مونږ یوه جلسه ونیسو؟ د کومې طریقې نه؟ مونږ خو غږم پورته کړو، لاریون هم وکړو، د رسنیو نه، د یعنی دا هر څه ورته ورسول، خو چا ونه منل، نو بیا مونږ نه شو کېناستلی؟ آیا دا حق هم زموږ نه اخلي؟ یوازې دا پاتې دي چې مونږ ته وایي چې ستاسو یعنی د نفس اخیستل سا اخیستل باید معطل شي، چې دا هیڅ امکان نه لري تر امرسانی پورې. کوم امرسانی؟ مجاهد صاحب دې مونږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو لپاره جوړ کړ؟ دوه کاله شول. آیا د وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ وخت ته ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي، دوی دوه کاله ضایع کړل. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ دوی څه ته په تمه دي؟ نسه دا خبر چې څنګه حجاب د موږ منلای دی د جمهوریت په وخت کې حجاب د قران خبره ده، یعنی افغان ښځو نه حجاب مراد کړی دی په ډیره ښه طریقه، چې حتی د سعودي د نورو اسلامي ممالکو حجاب داسې نه وي لکه د افغانستان، یعنی په نړۍ کې مثال نشته، ثانیې نشته د حجاب. ته کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراد کوي؟ کوم حجاب؟ حجاب مراد شو بس څنګه چې ستاسو خوښه وه هغسې وشول، نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د جونو دپاره؟ او د قانون کوم قانون؟ په قانون کې داسې شته چې صلحامیزه لاریون وي، تاسو بشې په هغو باندې داسې وکړئ، هغه وهله او ټکول غوته ورکړئ، هغه بوزې په میاشتو په هفتو باندې په زندان کې وي. دا قانون دی؟ کوم قانون؟ نه قانون شته. زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري پخپله اقرار وکړه حقانی صاحب چې موږ په دې حکومتداري کې پاتې راغلي یو، نو چې تاسو پاتې راغلي یئ نو د خدای په خاطر پرېږدئ، خلک مه ځوروئ. ده تر آخرین حتی پورې د خلک ځورېدلي دي، کړېدلي دي، نورې پرېږدئ خپل حالت ته. یوازې دا پاتې ده چې سا یې ترې واخلي. اقتصاد هم ترې اخیستی دی، تحصیل هم ترې اخیستی دی، آزادي هم ترې اخیست، هر څه هم ترې اخیستی دی. یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده. دائم دوی چې بعضې یعنی سا ترې اخیستی دا خو یې اخیسته، خو د ټولو نه یې نه شي اخیستی. نو کوم قانون دې ته دوی قانون وایي؟ هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره اسلام، موږ الحمدلله مسلمان وو، مسلمان یو، په اسلامي ملک پیدا شوي یو او مسلمان به وو تر آخرین نفسه پورې. نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوئ؟ اسلام چې پیغمبر علیه السلام، آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو؟ آیا هغو ظلم کړی دی؟ ها څوک به چېنې نه مسلمان کېدل په هغو باندې ظلم کړی دی، په کومه طریقه؟ ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وي مشرکې ښځې دی به مبارک بلمانځه ته تلو، نو خځل او خاشاک پرې ورباندې اچول، ده به غږ نه کړو په مغو لاره تورېدو، تر هغو وخته پورې چې ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی، نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه، ایمان یې راوړی چې ما په دې خځل او خاشاک اچول ده مېزاره او دی زما پوښتنې ته یوه ورځ چې خځل او خاشاک ورباندې ونه اچول، د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چیرې ده؟ د یهوده ښځه چې په ما باندې خځل او خاشاک ونه اچول، او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه. ولې تاسو هغه طریقه د دین طریقه خو هغه طریقه ده، ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ؟ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون.
مننه.
په دې زه نه پوهېږم، ولا په دې قانون کې موږ پاتې راغلي یو، دا د دې موږ ته وښایي چې دا کوم قانون دی چې موږ نه ورباندې پوهېږو.
مننه آغلې وردک. آغلې صافی، د متیو الله ویسا ورور عطاالله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هیڅ ډول حال نه ورکړل سوی د طالبانو لخوا چې د پښتنو لپاره دې د طالبانو کوم دفتر ته ورسي او هغوی ته دې ځواب ووایي. د وویل چې طالبانو مستقیم د دوی پر کور باندې چاپه ووهله او د دوی کور ته ننوتل، د دوی کور یې سره ګډوډ کړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک وي ورسي وینيسي. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟
مانه لازم پدې اړه نه یم چې دا د بلاسې چې وایي چې دا د حکومت حق دی چې دا کار وکړي. د کوم حساس د کوم قانون اساس د حق د یو استاد او یا د علما عفو چې اوس یې هغه باندې د کور باندې چپه واچوه هغه یو وخت ونیولي، په هیڅ یو قانون کې داسې نهشته تر څو چې د هغه د حکمران شي چې دا کور تلاشي وکړي. دا د قانون خبرې کوي. زه هم دغه وایم چې ستاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دی، د ښځو لپاره دی، تاسو هغوی باندې عملي وکړي. او په هغه قانون کې هېڅ د هغې ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تحصیل وکړي، کار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي. آیا قانون یوازې یو برخه ده؟ دوی ویلي ده چې د هغه چې د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبرې وکړي هغه باید سونی ولسي، هغه زنداني شي. دا خو یوازې دا خبرې نه دي کړي په قانون. په قانون ډېر نور خبرې شته چې دوی عملي نه دي کړي. او رښتیا
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر چې بهر اداره کې ولار شي دا غي خبر نه مني، ځکه کله چې د فعال مدني خزم زندانی کېدل سره کورنۍ اتلل چې پښتنه وکړي چې موږ هغه خور هغه مور چې زندان کړي چې دا هغه حال اصلا نو ویږي هغه ته سمه ځواب نه ورکوي. نو څنګه خلک پوسیدي باندې څنګه دوی باندې خلک باور وکړي دوی قانون باندې باور وکړي؟ تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي که قانون دي ټولو ته یو شان دي که ستاسو چارواکو باندې دي که نور عام وګړو خلکو باندې دي؟ مګر نه، دوی یوازې د عام خلک باندې او بېوازه خلک باندې هغه څوک چې د حق خبرې کوي هغه څوک چې اعتراض کوي غږ باسي انجنه ته درس ورکوي تحصیل زده کوي هغې رڼا ته ایسي او لاره سمه لاره وکښي هغوی باندې قانون تطبیق کوي او هغوی زندان کوي دبوي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته. که قانون شته ټولو باندې یو شان اوسي تاسو قانون یوازې ولې دغه شیانو باندې چې دا مهمه ده د یو هیواد لپاره چې باید د هغه نسل تحصیل وکړي د یو هیواد پرمختګ د هیواد پایداري او چې نور نړیوال ورڅخه وګوري خبرې سي د هغه د تحصیل کېدل نسل هغه دي تړون لري اثبات لري چې باید تحصیل وکړي. مګر دوی توجه د اقتصاد نه دي، خلک د وګینه مرکې کې دغه لپاره نه دي، خلک د بیکاري نه تښتي، د هیواد نه دغه لپاره اصلا توجه نه کوي، خلک مسافر کیږي زیر خپل وطن تخي. آیا تاسو دا وضعیت ګوري په خپل وطن کې که یوازې د ماغه خلک خپل هیواد ماشوم لپاره خدمت کوي؟ هغه کوم جلسه نیسي، هغه کوم مکتب دایر کوي؟ خو نو څومره که تاسو وایي چې اجازه راکړي اجازه نه راکوي، نو کمداسې پرېږدي خو دا نسل خو بې سواده پاتې کېږي. د دوه کاله خو مکتبونه بند دي، پانتونه بند شوی ده، د دې دوه کاله ارزښت باندې دوی پوهېږي؟ په دوه کاله یعنې دوه کال نه افغان انجونو د تحصیل نه پاتې شو، د دې جبران کول ډېره وخت نیسي، په دې باندې اسمن دوی نه پوهېږي. یوازې همدا دي چې خلک زموږ حکومت باندې انتقاد ونه کړي. که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کړي، ستاسو حکومت نه جوړېږي. دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته، ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته، د خلکو ستونزه حل نه کوي. له دې چې تاسو راغلي د خلک د ملت ستونزه حل کړي، لا ډېر هم زیات شوی ده. تاسو یو بلګه موږ ته ښکاره کړئ چې تاسو کوم خدمت د خپل خلکو لپاره کړی ده؟ که اوس بیکاري که د جمهوریت وخت کې که لږ و که درې سوه اوس 50% هغه هم ډېر سوی ده، که خلک اوزګار و په حکومت کې کار کول هغه هم د حکومت نه باسلی ده. موږ د کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده، د ملت باندې راوړي ده؟ که واقعا دوی غواړي د خدای نه دوی ډارېږي، نو اسلامي حکومت وکړي. په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي. حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي، هغه خلک مجبور کېږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هېواد نه وتښتي. اوس همداسې وضعیت زموږ په هېواد کې راغلی، ولې د اسلام نوم بدوي دوی؟
مننه آغلی صافی. آغلی امیل، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې تاسو د ښاغلي ذبیح الله مجاهد ژغ واورېدی. ده وویل چې ښاغلي مطیع الله ویسا ځینې غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړې وې. ستاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې آیا باید مطیع الله ویسا طالبانو ته حال باید نوې ورکړي ورته ویلي نوې چې دوی دغه غونډې لري؟ زما په نظر فکر کوم چې اغلی امیل لموږ سره نور قطع سوې ده رابطه. اغلی نیازی هم دغه پوښتنه به ستاس مخې ته کښېږدم. ستاسو په نظر آیا دغه حتمي نه و چې ښاغلي ویسا و طالبانو ته د خپلو غونډو په اړه حال ورکولی؟
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون سته دقیقا دغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي. قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه وي، هلته دوی قانون لري، چې هلته د دوی تاوان نه بیا هلته دوی قانون نه لري، بې قانونه خلک دي. نو دغلته که قانون وي، قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري، د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی، حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي، مجلس وکړي، ناسې ولاړې وکړي، د علم او د پوهې او د روښنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي.
که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان و، بیا به تا وسا راغوښتی وای، کښېنولی به دې وای، خبرې به دې ورسره کړی وای چې وروره د یا به دې کور ته خط ورته استولی وای، یا به دې محصل ور استولی وای، د پخوا زمانه بېلغه تاس کمونه اولیت را واچ ملامت قاتل چاپ دسکره او ته باندې کې د پدې معنا ده چې نه یوازې پر هغه باندې ته ظلم کوي، د نور هم بیر هم دا وشه چې چې نو بل څوک هم دا جرأت ونه کړي.
ډیره مننه آغلی نیازی، ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو، د نور بس د خبرونې وخت هم پای ته رسیدلې دي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
دا شنبه او یک شنبه پورزو دا ازادي رادیو دا زینو خور خبرونو او راپورونو دا بیا اوریدو فرصت لری.
دا ازادي رادیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه دا ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
آزادی رادیو ستاسو سره.